سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو خراغلاست وایم. په سر کې د افغانستان سیمیاونړي مهم خبرونه. د کابل په اتمه حوزه کې نن ماخام د څو چاودنو او پرلپسې دازو غږونه اوریدل شوي. په خواله رسنیو د دغو پیښو په تړاو ځینو خلکو لیکلي او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په ځینو خبري ګروپونو کې راغلي چې د طالبانو ځواکونه د کابل د اتمې حوزې اړوند د داعش په یو پټنځای برید کړی دی. د کابل په اتمه حوزه کې کارتینا او تر ټولو لویه سیمه ده چې ویل کېږي دا پیښې هم هلته رامنځته شوي دي. د ازادي راډیو په نورو خبري پروګرامونو کې به په دې تړاو تاسو ته بشپړ معلومات درکړو. د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي په کابل کې یو سیمینار ته وویل،
وظیفه یک مفتي اسلام صرف اینیس کې بگوید هذا منع،
د یو مفتي دنده یوازې دا نه ده چې ووایي هذا منع. په داسې حال کې چې د یوې مسلې ممنوعیت بیانوي، باید مسلمانانو ته یوه سمه لار هم وښیي چې دا لاره ناسمه ده، خو که په دې لاره ځئ سمه او صحیح ده.
وبگوید چې ای را نادرست است ولکن اگر به ای را میری ای راهی درست صحیح است.
په ترکیه کې او همدارنګ په سوریه کې د زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر له شپږ دېرشو زرو تنو څخه واوښت. په داسې حال کې چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له امله د ګڼو خلکو د رایستلو عملیات لا هم دوام لري، ورسره ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمیر لا پسې لوړ شي. د تیرې دوشنبه په ورځ، یعنی د فبروري په شپږمه، په ترکیه او سوریه کې یوه زوروره زلزله څو لوی ښارونه ولړزول او په دغو دواړو هیوادونو کې لکونو کسانو ته تاوان واړو. د وروستیو راپورونو له مخې په دواړو هیوادونو کې تر یو لکو ډیر کورونه ړنګ شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا په سوریه کې ویلي دي چې هلته په ځینو سیمو کې خلکو ته مرستې نه دي رسیدلي، خو د دوی تمرکز دا دی چې زلزله ځپلو او زیانمنو خلکو ته اړینې مرستې ورسیږي. د دوشنبه تر ورځې پورې په ترکیه کې د وژل شوو کسانو شمیر له یو دېرش زرو شپږ سوو اوښتی دی. پاتې نور بیا په سوریه کې مړه شوي، یعنی څلور زرو شپږ سوو څوارلس کسان. او د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګان له کرکټ استعفا وکړه. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ښاغلی مورګان نن اعلان وکړ چې له هر ډول کرکټ سره خدای پاماني کړي او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه میدانو کې راڅرګند نشي. مورګان چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و، شپاړس کاله یې د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. شپږ دېرش کلن مورګان په 309 ټیسټ لوبو، یو ورځنیو او شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبید چې ټول ټال یې لس زره او اته سو نه پندوس منډی کړي. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. له ازادي راډیو خبرونه واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو پر رهبر د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي.
وظیفه یک مفتي اسلام صرف اینیس کې بگوید هذا منع منع منع، در صورت کې ممنوعیت یک مسله را بیان میکند باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگه با مسلمان ها.
تر حنفي مخکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د واک پر انحصار نیوکه کړې وه. ویلي و چې دا وضعیت د منلو نه ده. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې یو شمیر پا پوزی شنون کی وای د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکوپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز په حد کې د دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو قومندان د یادغونډې په مراسمو کې ویلي وو چې ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لسګونه هلیکوپټرې دوی ته وسپاري. په کندهار کې بیا پخوانی معتادین چې اوس ښه شوي دي د یو پروګرام له لارې په کار باندې اخته شوي.
د دې مخکې موږ بیا کار وو په نشو په دغه باندې اخته وو، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر فشار یو د خلکو سره.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. حنفی که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی، خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانو په اساس دي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د طالبانو پر مشر د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وای د یو مفتی دنده یوازې د ممنوعیت وزه کول نه دي او باید خلکو ته لاره چار وشي. ښاغلی حنفی دا خبرې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مرکزی پوهنتونونو استادانو ته په یوه جوړ شوي دینی او علمي سیمینار کې وکړې، خو نوموړي د کوم خاص کس نوم وانه خیست. شاغلی حنفی وویل
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینس کې بګویا
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې وایي هاذا منعون منعون منعون. په داسې حال کې چې د یوې مسلې ممنوعیت بیانوي، باید مسلمانانو ته یو سمه لاره هم وښيي، په دې ډول چې دا لاره ناسمه ده خو که په دې لاره ځی سمه او صحیح ده
هم باید دیگه به مسلمانها نشان بدید.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی وو په افغانستان کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي. نوموړي په خوست کې د دینی عالمانو او حافظانو د فراغت په غونډه کې ویلي وو د ځینو کسانو په ذهن کې د واقع انحصار او د ټول نظام چلنجول په یوه اساس بدل شوي دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا د یکشنبه په ورځ د چا د نوم له اخیستلو پرته وویل په امیر یا هم کوم دولتي چارواکي باید نیوکه پټه مطرح شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری د دلوي د میاشتې په شپاړسمه ویلي وو چې په کندهار کې د نارینهو لخوا له زده کړو او کاره د ښځو راګرځونې د افغانستان ټوله ټولنه له خوړو او راتلونکي محروموي. دا انتقادونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ښکاره شوی او پر ښځو د محدودیتونو د فرمانونو په ګډون ټول فرمانونه له کندهاره صادروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس تانکزی هم مخکې د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړه څو ځلې نیوکې کړي او ویلي د اسلام له نظره د علم زده کړه پر نارینه او ښځو دواړو فرض ده. ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر دوام او په تړاو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو وروسته چې په پایله کې د ملګرو ملتو پلاوی د هیواد ته سفر کولو ته اړ شو، طالبان په خپل منځ کې ویشل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پوزي چارو یو شمېر کتونکي وایي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکوپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حده ده. عبدالرشید دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمېر وژل شوو سرتیرو یادغونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لسګونه هلیکوپټرې دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ جوړ کړی.
د پوزي چارو یو شمېر کتونکي وایي په ازبکستان او تاجکستان کې د افغانستان د پخواني پوز هلیکاپټرې د امریکا ملکیت دی او هر لوري ته ورکولې باید د امریکا په خوښه ووسی. د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش وایي د جمهوریت له سقوط سره سم د دفاع وزارت شاوخوا شپېته هلیکاپټرې ازبکستان او تاجکستان ته والوزول شوې چې همالته پاتې دي. ښاغلی رادمنش وایي اټکل نشي کولی چې امریکا یا ازبکستان او تاجکستان دی دغه هلیکاپټر د مقاومت جبهې ته وسپاري.
دا چې مارشال دستم دغه غوښتنې مطرح کړې دا فقط یو پیشنهاد دی چې امریکا، تاجکستان او ازبکستان ته مربوط دی چې مقاومت سره مرسته کوي یا څنګه. فکر کوم دغه ته به زمان ځواب ووایي.
د پوځي چارو بل کتونکي اسدالله ندیم هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تاجکستان او ازبکستان هیڅکله هم نشي کولی چې د امریکا له خوښې پرته هلته بیول شوي هلیکاپټرې د مقاومت جبهې ته ورکړي. ښاغلی ندیم وایي که امریکا هم چیرې داسې یوه پرېکړه کوي په خبره یې دا معنا ورکوي چې بیا ځان له طالبانو سره مستقیما جګړه کې ښکېلوي. د طالبانو د حکومت وسلوالو مخالفانو چې ځان ته د ملي مقاومت نوم ورکوي د شنبې په ورځ په لندن کې د خپلو وژل شوو غړو یاد غونډه کې د طالبانو د حکومت په ضد د جګړې ژمنې تازه کړې. د پخوانی ولسمشر لومړي مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم غونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د هغه هلیکاپټرې دوی ته وسپاري چې د جمهوري نظام د سقوط وروسته هلته کینول شوي دي.
دغه ګاونډي هیوادونه یا د منځنی آسیا هیوادونه دي موږ ته پام وکړي زموږ هلیکاپټرې دې بیرته راکړي چې وکولای شو له هغه ځایه پروازونه وکړو او فاریاب یا بدخشان ته ورسیږو. هلته ازبکستان او تاجکستان کې لږ تر لږه 40 هلیکاپټرې شته دوی دې دغه موږ ته وسپاري.
تر اوسه د ښاغلي دوستم د دغه وړاندیز په اړه د تاجکستان او ازبکستان چارواکو څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې د دغو هیوادونو چارواکو ویلي هلته وروستل شوي هلیکاپټرې د امریکا دي او طالبانو ته یې هم نه سپاري. د امریکا دفاع وزارت ویلي د 2021 کال په اګست کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغان پوځ شپږ څلوېښت هلیکاپټرې ازبکستان او 13 نورې تاجکستان ته بوتلل شوې. د لندن غونډې ته د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نورو مشرانو هم خبرې کړي او د طالبانو د حکومت په ضد د جګړې په پراخولو او د خپلو لیکو پر یووالي ټینګار کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د مقاومت جبهې غړي ازمویل شوي څیرې وبللې او زیاتې کړه چاته د نظام د تخریب اجازه نه ورکوي.
نو دغه ازمویل شوي څیرې سیوی افغانستان کې امتحان ورکړی او ناکام سوي دي. هغه بیا نه افغانان ته د منلو دي نه ټولنه دا منلې سي او نه دوی دا وړتیا لري. اسلامي امارت د هر هغه چا په وړاندې چې هغوی په هیواد کې بیا بد امنی ته لمن ووهي او یا د نظام د تخریب هڅه وکړي جدي ده. هیچا ته مې اجازه نه وکړي چې بیا دلته جګړې برپا کړي او بیا خپل تیر تاریخ تکرار کړي.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن له هندو ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي دوی افغانستان کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو پر ملاتړ غور نه کوي. لکه چې طالبان نږدې یو نیم کال وړاندې بیا افغانستان کې واکمن شول نو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې په وړاندې وسلوال مخالفت پیل کړ او لا هم د دغه جبهې وسلوال وخت نا وخت په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې پر طالبانو چریکي بریدونه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 شپږنوي منځنۍ چپه باندې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه خبريږي. اوس به ورشو کابل ته. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د کابل ښاروالۍ د دوی کورونه د ماستر پلان په خاطر لدوی اخیستی او ډنګ کړی دی خو په بدل کې د دوی په خبره کومې پیسې چې تر لاسه کړی دی کافی نه دی او آن یو بل کور پر ګراو کولای هم نشي. فرشته مرسل په دې موضوع کار کړی او د غری رپورټ را لګلای.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري ماستر پلان تطبیق دغه کورنیو نیوکې راپاره ولی چې کورونه د عمومي واټونو په مسیر برابر شوي او تخریب شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی حبیب الله وایي چې کورې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا تخریب شوی خو په بدل کې لږې پیسې ورکړې دي.
مسئولیت دولت یې که زمانی که یک جای تخریب میکنه.
دولت دا مسولیت لري په کوم سیمو کې چې د خلکو جایدادونه ورانوي توان یې په سمه توګه بیرته ورکړي. موږ کورونه په ډیرو پیسو جوړ کړي وو. ښاروالي اوس د توان پیسې لږ راکړي دي، دومره چې ګروي هم نه ورباندې کېږي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې ده د کور په جوړولو څومره پیسې لګولي او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي څومره ورکړي دي. د کابل ښار د چاره قمبر سیمې یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې ښاروالي ورسره د تاوان د ورکولو ژمنه کړې خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت په مشرۍ کابل ښاروالي وایي چې ډېرو دغو خلکو د خپلو کورونو پیسې اخیستې دي. د دې ادارې وایاند نعمت الله بارکزي د خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کورونه چې د سړک د جوړېدو په ځای کې دي د کابل ښاروالي لخوا استملاک کیږي. د خوشحال خان د جیم برخې، د شیرپور سړک، د وزیر اکبر خان سړک، د خیرخانې د سړک کودل سړک، د ټولو کورنیو یو شمېر پیسې ترلاسه کړي دي. د یو شمېر خلکو چې کار یې تر پروسس لاندې دی هغه باید بشپړ شي او اسناد یې وکتل شي، او هغه کسان چې د میراث په برخه کې ستونزې لري د محکمې له لارې باید حل کړي. وروسته له هغې د کابل ښاروالي اجرات کوي.
ښاغلی بارکزي د یو خلکو د اندېښنو په اړه چې وایي د کور د تخریب په بدل کې کمې پیسې ورکول کېږي ویل هغو کسانو چې په شخصي ځمکو یې کورونه جوړ کړي وو هم د ودانۍ او هم د ځمکې پیسې ورکول کېږي. خو کومو خلکو چې په دولتي ځمکه کور جوړ کړی وو یوازې د ودانۍ د تخریب پیسې اخیستلی شي. مخکې بیا د کابل او مزار شریف یو شمېر ښاریانو د طالبانو د حکومت د ښاروالیو د فعالیت په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دوی بودیجه د څلور لارو او ګلدانونو په تخریب او بیا جوړولو لګول کېږي او د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کېږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمېر نجونې چې غواړي د طبي شورا وروستۍ آزموینه چې اگزیت اگزام یې بولي دا ورکړي، وایي له دې امله اندېښمنې دي چې د دغې آزموینې وخت نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان طبي شورا په یو مکتوب کې د نارینهو لپاره د آزموینې نیټه د سلواغې 9 ټاکلې، خو تازه یې ویلي چې د نجونو آزموینه به وروسته واخیستل شي. په طبي شورا کې یوې سرچینې چې نوم یې تل وانخستل شي ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د نجونو د آزموینې په اړه بحث نه دی شوی او له هغوی به آزموینه هم وانخستل شي. امید ظهیر مالا او نور جزئیات.
د افغانستان د طبي شورا لخوا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي د نارینه لپاره د اگزیت اگزام آزموینې د نیټې له اعلان وروسته یو شمېر نجونې چې غواړي د آزموینه ورکړي اندېښمنې دي چې ولې د دوی لپاره د آزموینې نیټه نه ده ټاکل شوې. شکیلا حسینی چې تیر کال په کابل کې لطیب پوهنځی فارغه شوی او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته نه ده توانېدلې د طبي شورا ازموینه ورکړي، وایي له ډېرو ستونزو سره سره یې د ازموینې لپاره چمتووالی نیولی خو په ازموینه کې د دوی د ګډون مخنیوي اندېښمنه کړې ده.
موږ ته یې خبر راکړ چې ازموینه د سلواغې تر اخر اخیستل کېږي. ما یوه میاشت له سهاره تر ماښامه درس ووایه، تر خوا مې یې خپل ماشوم هم غلی کوه، سو ازموینه ورکړم. زه ناهیله او اندېښمنه یم. آخر وخت کې وویل چې له ښځو د ازموینه نه اخیستل کېږي.
مروی چې په کاپیسا کې معالجوي طب لوستی وایي ډېر شمېر نجونې کابل ته د دې ازموینې د ورکړې لپاره راغلې وي خو د ازموینې د نیټې نه معلوم برخلیک دوی اندېښمنې کړې دي.
زموږ وضعیت د ناهیلۍ دی. دا ډېر د اندېښنې ځای دی چې د ازموینې نیټه یې اعلان نه کړه. له ولایتونو کابل ته راتلل سخت دي او ډېر شمېر نجونې د ازموینې لپاره له ولایتونو کابل ته راغلي. دلته پاتې کېدل ستونزمن دي. موږ غواړو چې هر څه ژر له موږ نه ازموینه واخلي.
له طب فارغه شوې بهار بارکزي هم له ورته برخلیک سره مخ ده او د ازموینې ځنډېدو اندېښمنه کړې ده.
موږ د بایومټریک د اعلان په تمه وو خو د نوي مکتوب له مخې تر امر ثانی زموږ ازموینه معلومه نه ده. هغه ډول چې نجونې له کار او زده کړې تر امر ثانی محرومه شوي موږ به هم له ازموینې محرومه شو.
شامل مو هم رسانیم.
د طالبانو تر کنټرول لاندې طبي شورا وړ مورز یو مکتوب کې ولیکل چې دا شورا له نارینه وروستۍ ازموینه یا اگزیت اگزام د سلواغې په 9 اخلي. په دې مکتوب کې دا یادونه هم شوې وه چې له طب د فارغ شویو نجونو ازموینه د متقاضیانو د زیات شمیر او د اسانتیاو د کمی له امله جلا اخیستل کیږي، خو نیټه یې مشخصه کړې نه وه. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان له طبي شورا سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. خو په دې شورا کې یوه سرچینه چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د نجونو د ازموینې په اړه بحث نه دی شوی او له هغوی امکان لري چې ازموینه هم وانخیستل شي. خو په ټولنیزو رسنیو او تر خوا یې له طبه د فارغ شویو نجونو له دینې وکړو وروسته د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې لخوا نن یوه بله اعلامیه خپره شوه چې پکې لیکل شوي د ازموینه په 2 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې له هلکانو وروسته به له نجونو هم واخیستل شي. د طبي شورا ازموینه د معالجوي طب او ستوماتولوژي له فارغ شویو کسانو اخیستل کیږي چې وروسته بیا د کار جواز ورکول کیږي. د طبي شورا له ازموینې پاتې شوي نجونې داسې مهال د خپلې ازموینې د ځنډ په اړه اندېښنه ښیي چې په طالبانو له دې امله بې باوري زیاته ده چې دوی له وړاندې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او تر خواهیې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس ورزو خوستا د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو روڼ اندي وایي په افغانستان کې اوس هم ډیری خلک د معلوماتو د حاصلولو لپاره له رادیوګانو استفاده کوي. دوی وایي که څه هم په اوس وخت کې ټلویزیونو، انټرنیټي شبکو او نورو برېښنایي وسیلو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی، خو بیا هم د کره معلوماتو د پیدا کولو لپاره رادیو د خلکو په منځ کې خپل ځای او ارزښت ساتلی. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د فبروري 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې او هر کال ورڅخه په دې ورځ لمانځنه کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر روڼ اندي وایي دوی اوس هم د معلوماتو د حاصلولو په خاطر له راډیوګان استفاده کوي او د نورو خبرنیزو وسیلو په پرتله د راډیوګانو پر معلوماتو باور ډیر دی. له دې سره سره د سیاسي بدلونو وروسته په افغانستان کې ټولې رسنۍ او په ځانګړي ډول راډیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له دې کبله ځینې خپل خبرونې درولې دي. د پکتیا ولایت یو تن روڼ اندي حکمت الله مشال راډیو ته وویل
د راډیو سره د خلکو مینه شته او دغه مهمه او ارزښتمنه وسیله لا هم خپل ځای لري د خلکو په منځ کې. زموږ غوښتنه دغه ده چې مسؤلین رادیو ته توجه زیاته کړي، د دوی اقتصادي ستونزې حل کړي. لکه څنګه چې په تیرو 2 کلونو کې رادیو له یو شمېر ستونزو سره مخ شوې ده، زموږ هیله دغه ده چې دغه ستونزې حل شي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نای د راډیو نړیوال ورځ په مناسبت په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د شاوخوا نیمایي راډیوګانو فعالیت بند شوی دی. د نای بنسټ د موندنو له مخې په هیواد کې له 308 غږیزو رسنیو څخه تر 120 کمې راډیوګانې فعال دي چې د بندېدو له عملې اقتصادي ستونزې او نور شته ننګونې یادې شوې دي. پکتیکا بیا د هغو ولایتونو ده چې خلک یې نورو رسنیو ته ډېر لاسرسی نه لري او ډېری خلک یې راډیو اوري.
زاهد الله یم، د مرکز خرنې اوسېدونکی. دلته تر اوسه پورې نه ټیوي دومره هم سوی ده، نه نیش دومره هم سوی ده. په ټولو کورونو کې که مشران دي او که د کور نور هغه غړي دي چې معنا زنانه دي، د باندې نورو شیانو سره رابطه نه لري، هغه نه کیا ټول خلک راډیو نیسي، راډیو اوري. نو راډیو تر پخوا تاثیر زیات سوی ده، ځکه دغو وختونو کې خلک زیات علاقمند سي راډیو کې خبرې واوري یا د موجوده حالت د مختلف اړخونو چې ځان خبر کړي.
روڼ اندي په ټینګار له مسؤولو ادارو غواړي چې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره ټولې ممکنې لارې په کار واچوي. د لوګر اوسیدونکی عابد تسل وایي
که څه هم په وروستیو کې د تعاملاتو په سبب ځینو رسنیو خپل فعالیتونه ودرولي، زموږ هیله دا ده د افغانستان حکومت له هغې سره مرسته وکړي تر څو په نورمال ډول خپلو پروګرامونو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
خوست هم د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو فعالیتونه پکې ډیر دي. د سورې پیغام په نوم په سویل ختیځون کې د لومړنۍ خپلواکې راډیو مشر زاهد شاه انګار وویل
په افغانستان کې 80% خلک په کلیو او بانډو کې اوسیږي او دوی ته د اطلاع رسونې، دوی ته د تفریح ورکولو یوازینۍ وسیله چې ده راډیو ده. نو نه ټولنیزې میډیا، نه تصویري رسنیو او نه نورو جمعي وسایلو ونه کړای شول چې د راډیو اهمیت را کم کی. ډیر خلک د رادیو د معلوماتو نه د هغې د خپرونو نه ګټه پورته کوي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې هیڅ غږیزه او انځوریزه رسنۍ نه ده تړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په وخت مو د دوی کارونو ته رسیدګي کړې ده، که دوی غوښتي دي د شپې او ورځې موږ دوی ته معلومات په لاس کې ورکړي دي، دوی هیڅ کار مو نه دی ځنډولی او کوشش دا کوو چې د دې نه وروسته هم ونه ځنډېږي.
یاد دي وي د نړیوالې ټولنې په مادي او معنوي ملاتړ په وروستیو دوو لسیزو کې سلګونو غږیزو انځوریزو برېښنایي او چاپي رسنیو فعالیتونه پیل کړل، خو د وروستي سیاسي بدلون وروسته ګڼو رسنیو خپل فعالیتونه درولي دي. په افغانستان کې لومړنۍ راډیو د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرونې پیل کړې چې اوس د افغانستان د ملي راډیو په نوم فعالیت لري. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم نومولي او هر کال ورڅخه په دې ورځ لمانځنه کیږي.
ورزو کندهار ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې سلګونو معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې. بلخوا ځایي طالب مسؤلان وایي له کومه وخته چې دغه معتادینو ته د کار زمینه برابره شوې ورسره سم د ولسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې او ډیری په نشو روږدو کسانو د نشې پرېښودو هوډ هم کړی دی. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
بلا دا سو د نشو د بل دغه سفر اگرځیدلې ده.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادۍ څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدی وو، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکار وو، په نشو په دغه باندې اخته وو، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله د خلکو سره بله دغه موسسه کې اخته یو کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ د دې بس اخته یو بله په کار د دې اخته یو د خلکو سره ګرد ارغنده خپل خلک دي. بله د سو د نشو د بل دغه سفر اګرځېدلې ده.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پیل شوې چې 400 تنه پکښې په کار بوختي او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرسته کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او په نشه روږدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې په نشه روږدي وو.
موږ ډېر خوشاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشې اوس مال الحمدلله هغه عمل هم تر پام بعد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچیانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سیند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول شي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کس کارګر کار کوي چې دغه 400 کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د مختلفو کلو دي، دوی ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا عدم اجمي وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوخت دي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل شوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده.
په دې کې درېیم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک و. دغه 1500 کس نسبتي به سره دوی دي. اصل کې دا خلک مخکې بېروزګاره و، کار نه و، نو مخ یې داسې منکر کار وته و لکه غلا او د بل مالونه لټول و. دا و بیا دغه موسسه موږ دوی انتخاب کړی کار ته، نو اوس په د غلا کچه هم تقریبا 0 تر راټیټه شوې ده. او بل د دوی د صحت پر برابر باندې هم ډېره فایده دوی ته کړې ده. روزي مو خدای پاک پیدا برابر کړې ده، سبب یې دغه موسسه کار شوی دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل شوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کهلی زه د کندهار تاسو ته دغه میسیج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. سته مثال په تور سره مخکې په 100% کې 20% یا د والي جیب ته تله یا د قمندان امنیه جیب ته تله یا د بل قمندان بل قمندان، اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد د موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې مصرف کې یا مقصد باغ دی یا مزکه دی یا بل دی یا بل دی غریب او کمزور او بیا وسه سړی پات دی هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه او بل د سیب سراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایستونه لري یا پیسې ونه لري یا شناخونه لري نسې کولای چې خپل داوا مختبه سي عدالت ډیر کم دی نسې کولای چې یو کمزور سړی غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی یا تر قاضی پوری ځان ورسی یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواک پوری ځان ورسوي په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به نتیجه به هم نه کیوار دا خو بل مشاهده زده یم نه زده لیته یم زه حاضر یم سلام علیکم
السلام علیکم زما د اسلامي امارت څخه د غشتنه د ورور چې دغه پاسپورتونه دی راته لکی د پاسپورتونه دی نو که راته اسانه کی به شي سختي د پردي باندې نو د پاسپورتونه مشتنه جوړي جوړور مژ خوران غریبان خلګي د کار خلګي مژو هیوا ته ځنو هغه مشته پاسپورت نه را جوړيږي او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه